مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربه اسرا لمومند او زما تخنیکی همکارې نادری سلامونه ومنې لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبرونه کې ستاسو لپاره خبري غړې لرو د غراز یارانو مشال خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو او نور هم یو شمېر خبرونه لرو خو پهل په خبري غړې کوو لومبه تازه د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو مومبے د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان او د افغان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیر مسلو خبرې کړي د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې بعد وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریز لوبه کیږي او د خبرونو تفصیل د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوټ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پرامن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځینو سفارتي سرچینو مشال ډوته ویلي چې کېدی شي متقی راتلونکي مئی میاشت په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. دا برحال کې دا چې د اپریل پر دلسمه د روسیې، چین، پاکستان او د ایران د بلوچستان او وزیرانو د سمرقند غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترګري پر پراختیا اندېښنه وښوده. دغه راز پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د تریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخ د طالبانو د حکومت د بلوچستان سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی د اپریل پر دلسمه په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط او مشال دوسر په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجوم د امنیت په اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد د نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر جرګې او د خیبر قبایلي ضلع د تیرا اوسیدونکو تیره اونۍ مشالې ډوته ویل چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې ورته پوځي چارواکو د سیمې نه د کړو کولو ویلي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. د سپینوام پولیس ثانوي او چارواکي د نومنو خودو په شرط مشالې ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. د پولیس چارواکو ځایي خلکو په وینا ملک عادل وزیر په برید کې جوبل وو، خو وروستو پسې وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. ملک عادل وزیر د سپینوام مدني فعال وو او په ولسي او سیاسي غونډو کې به یې ګډون کاوه. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي برید وو. بلخوا په سپینوام کې د پښتون او ژغورني غورځنګ یو مخکښ ادرمان وزیر پرون مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې بدامنی ډېره زیاته شوې.
بدامنی دومره په تیزی روانه ده خو خلک بېخي تنګ دی. په وطن سره د ژوند تېرول چې کوم دي اډر ورته مشکل دي. د ایدر آباد میش خپل احتجاجي نه درنې کومینوستي بیا کې او میزو خپل مزاحمت کړي میش سره صرف د مزاحمت لردم.
بلخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او روان کال یې په عملیاتو کې 1500 وسلوال وژلي او نور ګڼ شمېر یې نیولې دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې 14 درې ماشومان وژلي. پولیس وایي چې دا پیښه د اپریل په 10 مازیګر مهال په یو خالي کور کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې هلته ماشومانو لوبې کولې. په 14 کې 10 کلن عبدالمتین او 12 کلن عبدالقادر قدوس په موقع وجل شوی وو او یو بل وکلل ماشوم بشیر احمد جوبل وو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د چمن مرستیال کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ډوته ویل چې د لومړیو معلوماتو څخه بریښي چې ماشومانو ته په خوشې کور کې چاودیدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ورباندې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. دا یادونه ده چې د مارچ په 19 د پاکستان امنیتي سرتیرو د چمن په رحمان کول سیمه کې عملیات ترسره کړي وو. د پوځ د عامه اړیکو د ادارې د بیان سره سم یې په لوی کچ درنه وسله موندلې وه. پوځ دا هم ویلي چې د مارچ په 14 د چمن په بوغره روډ په عملیاتو کې د ترګرو د یو پټنځای څخه چاودیدونکي مواد او درنه وسله نیول شوي. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د پاکستان له نورو برخو سره د اورګاډي اړیکه تر و میاشتې ځنډ وروسته بحال شوې ده. چارواکي وایي د اپریل پر 15 له کوټې پېښور ته جعفر اکسپرس اورګاډی روان شوی دی. د کوټې او پاکستان د نورو برخو ترمنځ اړیکه د 2020 کال په اګست کې د سیلابونو له وجې پل ته د زیان اوښتو له کبله پرې شوې وه. دغه پل په بولان ضلعه کې اوبه وړی وو. هغه پل په 1325 کال کې انګریزان جوړ کړی وو. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ نن د پل بیا پرانسته وکړه. د اورګاډو د ادارې مشر فرید احمد د پرانستې په موقع خبریالانو ته ویل چې د پل په بیا رغونه یې 25 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل وریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی کرکټ میچ به د پیښور پر وخت ماسخوتن پر 9 بجې پیلیږي. دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 شل وریزه سیالۍ لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان نیوزیلینډ ته په 88 منډو ماتې ورکړه. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسیز مخبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو تر څنګ واوري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې ویلي چې قبایلي ولس په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني.
شبا شریف او بلاول شریف شدی خبر یو کلی چې دا خلک چې څه ویي دا کې او بالکل دې دا
او په دې اړه به هم راپور واوري چې په ټولنیزو رسنیو کې د باجوړ عمل لپاره چلیدلې کمپاین به څه اثر ولري او کنه.
چې دې باندې معمولي غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والي کرویو کې به اکشن والی نو دا چې دې لکه ډېر موثر دغه دی لاري دي.
او پر دې هم راپور لرو چې په مردان کې ځینې کسان ارزانه ډوډۍ ولې خرڅوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې انتہائی مہنگائی ده. انتہائی عام سړی غریب سړی مڈل کلاس سړی دا انتہائی تنگ دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع او څنګه تاسو خبرونو کې هم ورده چې د پاکستان بنوچارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنوچارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنوچارو لپاره د افغان طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکال افغانستان ته ژمن دی. دغه راز د دواړو هیوادونو د بنوچارو وزیرانو پر یو شمېر نورو دوه اړخیزه مسلو هم خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بدامنی زیاته شوې ده او پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخوا بیا طالبانو دغه تورونه په وار بلخوا بیا طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د افغانستان ځمکه د کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي ستاسو نه ډېره زیاته مننه. طاهر خان صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د امنیت مسله ډېره جدي اخیستل شوې یا په ډېر باسونه کیږي او هغوی دغه تور لګوي چې دغه هلته کې کوم بدامنۍ پیدا کوونکي وسلوال دي هغه په افغانستان کې شتون لري. بیا افغانستان که څه هم دغه تورونه رد کړي دي، نو په دې وروستیو کې دغسې بحثونه او بیا د پاکستان او افغانستان د دغه مرو چارو وزیرانو خپلمنځي خبرې څنګه ګوري دي؟
سلام تاسو ته، تاسو رضی کو ته زما نظر دا دی چې د ټلیفون له لارې چې کوم رابطه شوې ده، تماس نیول شوی دی، نو دا مهم دی ځکه پاکستان کې قومي اسمبلی ده، د قومي اسمبلی نه بهر نو کله د وسلوالو خبره کیږي، د هغې پر ضد باندې ده مهم کمپین خبره کیږي، نو د افغانستان یادونه پکې په یو لحاظ سره ضرور کیږي. او دا د پاکستان یو دریف خو په وار وار مخې ته راغلی دی، څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې وسلوال د پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. نو یو خو دغه موضوع اکثر په رابطو کې وي سره له دې چې طالبان حکومت کلم دا نه ده منلې، د پاکستان چې کومه خبره ده ټي ټي پی هم خپل نه مني او هغه چې پاکستان نه فعالیت کوي. یو مشکل دا دی چې پاکستان کې داسې بیانونه ځنې وخت کې راشي لکه څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چې خبره کړې و چې ګواښ کړې و چې ممکن د دوی په افغانستان کې دننه هم حملې او بریدونو کې هم دغه رنګ بیان د دین وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ورکړو. دې سره بیا اخوا د افغانستان څخه بیا جواب هم راشي، نو هغه سره هغه اعتماد سازي هغه ته ډېر زیات یو زیان رسي. یو دلته کوم وګورو نو د خارجه وزارت وزیر تقریر چې کوم په د کم تقریر چې په دغه کې په ازبکستان کې وو، نو چې کوم د ګاونډي هیوادونو هغه غونډه وه، نو هغه دلته بلکې خلکو بیا د هغې تقریر راغسته او دلته اخبارونو کې او د دفاع د وزیر هم راغسته، دفاع د وزیر ګواښ خبره کوله، د حملې خبره کوله په افغانستان کې او هغې بیا د روغې جوړې خبره کوله او د سیاسي لارو خبره کوله. دلته پکې دا یو مشکل هم دی، نو ممکن ده چې ځینې وخت کې ګیلې هم د افغانستان په داسې بیانونو باندې وي، لیکن د پاکستان خو همدغه یو مکتبنو هم خودی دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رابطو ته ضرورت او اړتیا شته. یو بل خپل تشویشونه یو بل سره شریکین کو په بیانیه کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا د دې ټلیفوني رابطې په اړه باندې ویل شوی، په کوم دغه کنسرن یو خبره شوی د خپل تشویش خبره د دواړو چې باغې باندې هم دی لکه غږی دلی دي.
سم تر خان صاحب، تاسو څه ګوري چې آیا د سبا دغه کومه مسله د بدمنۍ راپورته شوی په پاکستان کې دغه به تر څه حد مخه ونیول شي یا به د دوانو هیوادونو خپل منځي اړیکو کې څه بهتري راشي؟ ځکه چې ځنو سرچینو ویلي هم دي د طالبانو سرچینو چې کېدی شي د افغانستان سرپرست وزیر هغه د پاکستان سفر وکړي.
په خپل باندې مشال ریډیو په افغانستان کې هم رابطه کړې وه چې د خارجه وزیر سفر نو یو چارواکي منلی وو چې په دمی پاولنه روزو کې ممکن ده چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. دلته پاکستان کې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو مخکې چې دا هغه سفر هغه شته او د دې احتمال ډېر زیات دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي، ځکه د پاکستان پلاوی خو د فروری میاشت کې ورغلی وو، هلته د هغې طرفه د وزیر سفر پاتې هم وو. نو او بل مسلې زیاتې هم دي د دواړو هیوادونو ترمنځ، امنیتي پکې مسله د تورونو زیاته دلته هم د افغانستان کې هم ځینې وخت کې تشویش دي. پاکستانیان چې هلته ورشي او غونډو کې اکثر موږ د اورېدلي دي، بیا دلته د پاکستانی چارواکو نه د افغانستان د چارواکو نه چې هغوی هم ځینې تشویش لري، هلته داعش خبره کیږي او هغې دا هم یو ادعا کوي افغانستان چې داعش خلک د دې طرف هلته ورځي او بیا پاکستان چې پاکستان ادعا کوي چې د هغې خلک دا خوا نه د پاکستاني طالبان راځي. نو د سفر امکان ډېر شته، او لیکن کله چې مسله رسنیزه شي او الزامونه او دغه دنګي ګواښونه په رسنیو کې په میډیا کې راشي، نو بیا خنیت والا تصور هغه ته ډېر زیان رسی، او بیا که څوک دا خبره کوي چې یاره موږ اعتماد سازی کوو نو هغه ته بیا ډېر زیات زیان رسی. بیانونو کې ډېر زیات زما نظر دا دی کې احتیاط ونشي، نو دا ډېر زیات یو منفي اثر وغیرې کوي په اړیکو او تعلقاتو باندې.
سم ډېر زیات مننه طاهر خان صاحب د مشال ریډیو همکار، تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان او د افغان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزه مسلو خبرې کړې دي. اوردونکو هم د امنیت په ستونزه کې پاتې کیږو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د هیواد په روانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرونو د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوز لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. دا یادونه ده چې په 13 موده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدامنی ډېره شوې ده، چې لقبله یې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټۍ 13 اونۍ د وسلول ډلو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه. تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی ویبپاڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي افسرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګري زیاتولو کې ککړ پاتې شوی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګري باندې خبرې وشوې. دا خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلمان پریکړې مننه لازمې دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم داسې ده چې فیصلې پارلمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریډیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علی وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپلې خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علی وزیر زیاته کړه
شهباز شریف او بلاول بصری کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وایي دا بالکل
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 14 د اسمبلۍ د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې یې څرګندې کړې وې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه، پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یوه بجا تاندې هلی، په 2:30 بجو روغتیا او درملنه، په 3 بجو د مشال مرکه، په 4:30 بجو هارون باچا هنری گړی، په 5 بجو
مشال لړیو ته وګستئ. تاسیس خبرونه په مشال لړیو .com هم اوریدئ شئ. اردن کو پداس حال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدمنۍ سره مخ دی. د سپریم کورټ او پارلمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلاف رامنځته شوی دی او د یو بل پر ضد یې قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپله یوه تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 1.5 اربع روپۍ جاري کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړې ده. پوښتنه دا ده چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که د پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات د شاین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په 14 نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عینی وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د مې په 14 نیټه د پنجاب صوبه کې انتخابات ترسره کړي. د لغې وروسته وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیره ونه د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمورو لپاره یو قانوني مسوده منظور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وځنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد و درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دی دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز که دا فنډامنټل رائټس اگینسټ وي نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وائډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وي او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وائډ ډیکلیئر کړي. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کم ټینیوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کولې نشي داغه د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بده کې سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنس دی ریفرنس به بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي پاغه ووټینګ پروسیجر بچی درې کولې کیږي
دا بحران پرون هغه وخت یو نوی پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بینچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 ارب روپۍ جاری کړي. پر دغه مهال اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معامله کې سنشي کولی. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په 10مه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړې ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت له دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیله ثنا گلزار وایي چې سپریم کورٹ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورٹ نننې فیصلې ته وګورو چې په نېشنل اسمبلی کې نن یو فایننس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوئ. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورٹ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات د پاره دا هر څه کیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورٹ دی او که پارلیمان؟ په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورٹ وکیل ضیاءالرحمن تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلیمان به قانون سازی کوي خو چې کله قانون سازی وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورٹ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازی حق نوی. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغه 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازی کول بیا د سپریم کورٹ کار دار د 175 آرټیکل ته چیرا کم قانون سازی او شیا قانون سازی مطابق خپل فیصله کوي او قانون سازی باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنت بیا زیات اختیارات ورسره دي او پارلیمنت د سپریم کورٹ اختیارات کمولم شي او سپریم کورٹ اختیارات زیاتولم شي جو به پایین کې یو ترمیم کوي او دا ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورٹ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کول شي او سیوا کول شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سټیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزي مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورٹ لمین زوړلو هڅې روانې دي چې د هغه ګوند به هیڅکله قبول نکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لړو ته وګستی اوریدونکو، تیر شپه د هدفي وجنو، قلنګونو او بدامنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجول د ولس لخوا ټرند باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ جوړ شوی وو. په دغه ټرن کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د قلنګونو اخیستو لپاره د ټلیفونونو مخنیوی دې هم وشي. په دغه ټرن یا کمپاین کې د نورو خلکو سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي. منظور پښتین لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي. د ټولنیزو رسنیو ټرن جوړېدل او زیات خپرېدل څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دې اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
تیره شپه په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرن چلیدلې. دغه ټرن په سلګونو خلکو چلولې چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرن کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجي ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوه. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال رډیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پرله پسې څو ورځې د بدامنی پیخ وشوی، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیخ د سید چاغه په ماموندو کې دوه علماء باندې د شوی ټارګټ کلینګ او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونی سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو دځي وشوي، یو پکې پاغه موقو پات شو بل زخمی شو. د غرنګي د لوی بابا نه یو ماشومي د غوا کولو کوشش کوو، کبیا د غرنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو. په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې د نو دځي شوي دي، دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهیږي چې رد د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیښې دي او کنه دا د عوامو علاقایي مسائل دي. خو انتظامیه لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه افسي باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیستې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره را امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو د پر عوامو ته ټلیفونونه ورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمیر خلکو هم خپل غوښتنې د دغه ټرن سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ور باندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجی میډیا ټرن جوړېدل او خپل غوښتنې ذمہوار ته وړاندې کې خودل څومره اثر لري؟ مشاهد رادیو دغه پښتنه د صحافی او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي.
زبداویم چې دا اوسن یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلې. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه بوغه یا چې کم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي. د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوسن مطلب لکه ګوره چې دې باندې معمولی غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کرویو کې به اکشن والی، نو دا چې دې لکه ډېر موثر دغه دی لاري دي.
د دغه ټرند سره د لیکلي شیو غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خود څه نه دي لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمند دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه، مشهد رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال رادیو ته وګستی وخت شوه شپګنی بجې او لږ شپه کې تاسو نور پورنه هم وړاندې کوو خو تر هڅه مخې د صد خبرونو مهم ټکی. پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کېږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ او ټولو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال آصف منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال ندیم انجم د امنیت په اړه بریفنګ کې وویل چې د قبایلي لو ولس کې د وسلوالو پر ضد نو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده. پوځ په کړه چې د وسلوالو پر ضد به روان هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیرو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بنو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری د بنو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پرامن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو زنو سفارتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې کېدای شي متقی راتلونکي مئی میاشت کې په لومړیو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د شمالی وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلی او تښتېدلی دي. د سپینوام پولیس تھانې او چارواکو د نوم نښودو په شرط مشال ډو ته وویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان و. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه لوبه په لاہور میدان لگشی بکھی د پیکور پر وقت د مسکتن پر 9 بجے پہلی. مشال رادیو ته وګستئ تاسو د خبرونو لنډی زو اورید او دینی مای کی هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. تر هڅه مخ خره زو دې ته چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغه مرمنو ته خبرداري ورکړي چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په اما زینو کې یې به حجاب مرمنې و پیژندل شي. ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغه مرمنو ته خبرداري ورکړي چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په امازینو کې به حجابه مېرمنې و پیژندل شي. نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کیمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې به حجابه مېرمنو ته به سخت سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د لوی څارنوال د مرستیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرو مرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو مېرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایرانی ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبه په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابې ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدې خو چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقيف کې د حجاب پر سر وشل شو دا غوښتنې ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټکرای لري کوي. د مهسا تر وشلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوي چې امنیتي ځواکونو سخت وځپلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتېدلی دي. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال ترسره شو کله چې عادل وزیر د جمعې د لمونځ وروسته کور ته روان و. پولیس وایي چې د ناڅرګنده وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون و. په سیاسي ولسي غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایي کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس ټانه یو چارواکي چې نه یې وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان و. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل و. پس وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون و او سیاسي سماجي غونډو کې به فعال کردار و. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتنو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنې او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نایدامن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وارې دعوې کړې چې د غلطه تر ډېره حد امن پر ځای شوې. د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو ضد د لا سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلې او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 122 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزونکو د اپریل په 14 د خبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانستل د پېښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان د پیروز شاه مشالډو ته چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات کې په مکمله توګه، چارسدی، موبندو، خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې به په جزوي توګه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کمپین به د اپریل تر 13 روان وي. په کې به د 3 میلیون څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د نړۍ بل هیواد د نړۍ بل پولیو وایرس لرونکي هیواد افغانستان دی. په پاکستان کې د مارچ په 18مه په بنو کې د پولیو کیس موندل شوی و چې د سرکاري شهر میرو تر مخه دا د روان کال ورنې د پولیو کیس و. د کمپاین په اړه نور حال له پیښور شبیر مجانه کوي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي روزه کې کور په کور ګرځېدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیره لرې لرې وي. د دغه پولیو ساسکي ورکونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړې چې نوم به نه اخلي. دی وایي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي، شړې دي، دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېرې ډېرې فاصلې دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایرفورس والا ایریا ده نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي، 4 دي او فلیټونه دي، هغه ته ختل کوزیدل ډېره زیاته ګراني. هغه ته
ډول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د دوی امنیت لپاره پورته کړی شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینه اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري، گورنر خیبر پختونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زرا پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بازي کسانو تو اظہار کرنے پہ دیکھ کے چیف سیکرٹری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب دی گورنر صاحب دی مختلف موقعوں بانے میٹنگ نے شوی دی اور کم جی پولی ورک کر دی دا مکمل توگا بانے دی رضامند دی اور انشاءاللہ چی دس اکیس ماہ پیخ ابا مرخ تانا رازی
نموڑے وائی دا پیخور ڈیویژن پا شمول دا صوبے نو رسیمو اور ضلعوں کے 12,000 نا سیوا تربیہ شوی کسانو ٹیم میں جڑ کر شوی دی اور ددی دا حفاظت لپار سکم شپگ وزرا امنیتی اہلکاران ہم پذیر کر دی. دا پولیو مخنوی ادارے اینڈ پولیو پروگرام دا ویپان ترمخا روان کال پاکستان کے دا پولیو یو کیس رپورٹ شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې 40 کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د مروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او د شان د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوال لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساسکي ورکونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی پا یو بجا تانده خلی پا دونی مو بجو روختیا او درملنا پا دریو بجو دا مشال مرکا پا سلونی مو بجو هارون باچا هنری گڑی پا پینزو بجو
افغانستان کې د ګرانی او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د نشټوالي پر ضد په پښتونخوا ملي عمومي ګوند احتجاج کړ. په کوټه کې د یو لارین وروسته مظاهره کړې. مظاهره شانو غوښتنه کړې چې حکومت د ګرانی د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د ګرانی څخه د ژغورنې په خاطر په یو لک اندنونو کې د مفت راشن ویشلو لړۍ پیل کړې. نو هغه د کوټ څخه د مشالې خبرجان له یوبترینه کوي.
د بلوچستان پر مرکز کوټه کې د نامنۍ ګرانۍ ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او تېرې ورځې په کوټه کې د پارټۍ د مرکزي دفتر څخه یو احتجاجي لاریون راایستلی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پرس کلب و مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د ګرانۍ او نامنۍ پر ضد پلیکارډونه راخیستي وو او شعارونه ورکول. وم ظاهره ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې د روزي په میاست کې نه هیوازې ګرانی څو چنده زیاته سوې ده، بلکې د خلکو د کورو د ګیس درانه درانه بلان هم راغلی دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند سینیر صوبایي سکتر حضرت عمر اویل چې د ګیس پریشر د کمی له امله هر کال د یخنۍ په موسم کې انساني ځانو ته زیان اوړي. پر دې مهال د کوټې یو مسجد امام مولوی فتح خان زیاته کړه چې د ګرانۍ له وجې غریب ولس ژوند اوس درېدلی دی، ځکه چې د خپل تنخوا 40,000 ده او د ګیس بیل په تیرو ورځو کې 45,000 راغلی و. مزارې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر افسر او دریم زیارتوال هم وینا وکړه او ویل چې د بعد مرغه سوی ګیس د پولیسان څخه وځي، لیکن د صوبې لویه برخه نن هم د دې څخه بې برخې پاته ده. په دې ترڅ کې چې موږ کله د ګیس د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو څوک و خبرو ته حاضر نه سو. البته یو مامور د نوم د نښودلو پر بنسټ و مشال ریډو ته وویلې چې په کوټه کې یې د یو غټ پایپ د اچولو کار روان کړی دی، کوم چې به د روان کال تر جونه پورې وسرته ورسیږي او دا وروسته به په کوټ ښار کې د ګیس د پرشر ستونزه همیشلا ورسي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم ویل شوي دی چې د روزې په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزي په وینا چې د خلکو د اسانۍ په خاطر یې پر بېلابېلو ځایو سسته بازارونه خلاص کړي دي، چیرې چې خلک په ارزانه بیه خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ شیان رانیولی سي. دا ډول د صوبې اعلی وزیر دوی اونۍ له مخه اعلان کړی و چې د روزې په میاشت کې به د صوبې و یو لس خاندانو ته د حکومت لخوا مفت راشن ورکول کیږي، پر کوم باندې چې د چارواکو په وینا اوس عمل پیل شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو په خبره چې د صوبې و 15 ضلعو ته د مفت راشن ورکولو کار پیل کړی دی، چیرې چې به دا راشن د ضلعو د ډیپټي کمشنرانو د لاسه په غریبو او بېوسه خلکو کې بیشل کیږي. د دې مقصد لپاره و هرې ضلع ته 2500 ګونۍ مفت راشن ورکړی دی، په کوم چې غوړي، بوره، اوړه، پاڼې، وریجې او نور خوراکي توکي شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی وزر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو په مردان پوری هوتی سیمه کې ځایي ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته بې وزل خلکو ته د 40 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. منتظمین وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم مشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګرانبیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش له وړومبۍ نیټې نه یې د ارزانې ډوډۍ ورکولو کار پیل کړی چې د اختر پورې به روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل عظمت الشا په دې راپور کې.
دا غونا د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځایي ځوانان لخوا د 40 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نه ځي، یو بل څه نشي خوړی، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې بای موږ سستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومړنۍ ورځ باندې کله شروع کوو نو دلته په لومړنۍ ورځ باندې بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټې وته. نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټې چې کوم دي ډیلی یوزي، نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مارچ د لومبه نیټې نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکی سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره یو خو دغه شروع شوی دی، داسې
چې دا مالدار خلک دی غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي دا سي دور دی چې یو غریب زړه نکی کی چوڑا والی او تروڑا والی او دغه والی دا د غریب د فاره ډیر یو خاصه ولادت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کی هر علاقه کی په هر ځای کی دا سي او دغه ولګي نو د غریب د فاره سہولیت دی او تاسو ته خپته دی بازار کې ډیر زیات خلک دی بے روزګار دی بے دست دی وسې نکی کی دا دادا غی د فاره او بل درو جا ثوابونو میاشتنه بای چې دا هر کلی او فاره علاقه کی دا سي کار سٹارټ شي
ارزان روټه تر لاسکون کی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته اول چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان نه دی او لس روپے غیر ورزنه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ په خپل لګا ته شلو په وځه جانې کی نو اور یو مسلمان دا روپے وای چې لګا زه لس روپے مال بجټ راشي چې خپل ماشومان لا زړه سي زوره ما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورت زیاتوي چې د خوراکي توکو د زیات نرخونو له وجې د پاکستان اولس د اغوستو توان 8.5% کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13 سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د افغانستان په خوست کې د روژه میاشتې را په دویخه له بېوزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له ځایي سوداګرو او شتمنو همداشان له بهرمیشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر ضرورتمندو خلکو ویشي. بل لوري ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځل د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټي وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې ځاګه بنظیر مې ارغونه لګي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي هغې سره دای خدای وکړي. ګاټي وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم رام خو دې ته نو گاټي وټي واخستانه پوری څنګه رام د بای پالا یا کترو پالا دې پرای څنګه رام دې ته هر وخت راتل
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر لپخوانه موجود دي خو په دې ورستوي کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لکتر لګه ورځ واړوي د ببرک تانی اوسیدونکو وری محمد وویل
نو د شمرش ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وختم یوې جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ ووسو یا جمعه ونه کیږي نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ځکه چې افغانستان د زبرلې افغانستان خلک زوبل دي بیروزګار ده کاروبار نستا نو دا اړتیا خو بالکل ضرورت ده
په خوست کې اوشمیر ځای خیریه بنسټونو داسې مهال بې وزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم
اوردونکو مشال لډیو ته غوږستې وسته روزي ځنګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخ راغله نن موضوع دا ده چې روزه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدې شي په دې اړه مفتي ذکر الله زاکری معلومات راکوي
د روزې د مبارک میاشتې پراتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونی ولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روزې نشوي همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي په روزه کې تراویح وکي الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عزوجل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي دریم چانس چې مسلمان ته په لاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام نه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي الله عزوجل ته عبادت وکي دعاګانې وکي ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي نو الله عزوجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي دا خبره یاد لري چې د دې خبره علم او پوها لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده او نخې نخانی لري کې نه لري هغه سره ستا کار نشته ته فقط عبادت وکه چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې چې کوم ثواب دی هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي فویدل په ضروري نه دي چې ولا پلان کې ولي دل داغي درجه زیاته شول او زما درجه کمه ده نه عبادت کول پکار دي بعضی ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کې دل له عمله د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي دا هم غلطه خبره ده او ځین خلک دي چې هغه په روزه ماته کې دومره وخت یې ری چې د جمع د مانځنه پاتې کیږي نو دا هم خبره نه ده په کار دار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روزه پې ماته کی او بیا لړ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثره خلک روزه ماته په جمعات کې دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږ ملي وحدت را سنبال دی او دویم دا چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لار باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا نو مسافر راخته شي دا وي هم پکې برخه کیږي نو دا ډیره ښه عادت دی الله دې همیشه لري دا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو
د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.